السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګ یې د بشری حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن کړی. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤولې او د افغانستان لپاره د دوی پخوانی څېړونکي هیدربار وړاندیز کړی چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. دی پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د یوه وړاندیز په توګه مطرح کړي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې دوی د بشري حقونو په اړه ژمن دي او دا حقونه یې تامین کړي دي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون له یوه اوږده ځنډ وروسته بیا فعال شو. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال لطف الله خیرخوا نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه تدریسي روغتون تاسیسات لس کاله پخوا راوړل شوي وو، خو کار ورڅخه نه اخیستل کېدل. یو شمېر افغان مېرمنې په دې هیواد کې د منځوي کېدو او د روښانه راتلونکي د نه درلودو له امله اندېښمنې دي. یو شمېر مېرمنو په کابل کې د ښځو د اجماع په دوهمه ناسته کې وویل باید د مېرمنو د بیکارۍ ستونزې ته چې په تیرو لسو میاشتو کې رامنځته شوې رسیدنه وشي. دوی په ورته وخت کې غوښتنه وکړه چې ښځو ته دې په ټولو سطحو کې د تعلیم زمینه هم برابره شي. یوې امریکایي رسنۍ ویلي د بایډن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلند دولتي شرکت آریانا نه په عمده توګه ټکټونه پیرلي. یو شمېر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیورو دنیتسک ښار څنډو ته په شا تمبول شوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي چې په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو دریمه 50 اوره لوبه روانه ده. دا لوبه اوس د افغانستان په ګټه پای ته رسیدونکې ده. افغان لوبډله خپل هدف ته ډیره نږدې شوې ده. زیمبابوې ورته 115 منډې هدف ټاکلی، خو افغان لوبډلې 114 منډې کړي او ډیرو کمو منډو ته اړتیا لري او 15 وکټې هم له ځان سره لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 10، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 21، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 13، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 40، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4.5 او ټیټه 20.
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. یو شمېر ښځو او نجونو له طالبانو د کار او تعلیم د حق غوښتنه وکړه.
په هر رقم شرایط کې موږ د 12 پر ځان ورسوي، اوس به نو چې پر 12 بعد درس ونوای د خو بخیر ډیر ضایع.
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان وایي پر طالب مشرانو د بشری حقونو د نقص له کبله د سفر بندیزونه بیا تازه شي. په دې کچه جدي خبرګون والی څرګندېږي.
تیر لس میاشت یا نه میاشتو رئیسی همیشه غندنه سویده، ولی متاسفانه غندنه هیچ وقت ده تغییر باعث و نگرزیدلد.
ایران او هند بیا د طالبانو د نظام پر سرنګوالی نیوکه کوي او ټول شموله نه بولي، خو طالبان سوای
سنه حکومت هم همشموله ده. د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي چې لا هم دا تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي.
او دا به هم وایي چې جیمز ویب ټلسکوپ چې څه کم شپږ میاشتې پخوا فضا ته استول شوی لیوې وړې آسماني ډبرې سره ټکر شوی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنه. راځو د سر راپورته. یو شمیر افغان مېرمنې په دې هیواد کې د منځوي کېدو او د روښانه راتلونکي د نه درلودو له امله اندېښمنې دي. د مېرمنو په کابل کې د ښځو د اجماع په دوهمه ناسته کې وویل باید د مېرمنو د بیکارۍ ستونزې چې په تیرو میاشتو کې محسوسې وې د حل شي او ژر تر ژره ښځو ته د تعلیم او تحصیل زمینې هم پراخې شي. دا چې په دغه غونډه کې ښځو نور څه ویلي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د لس میاشتو په تیریدو د ښځو د منځوي کېدو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. یو شمیر میرمنو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو د اجماع په دوهمه ناسته کې د حکومت د ملکی کارکونکو میرمنو په بې برخلیکتوب اندېښنه وښوده. وی ویل چې باید د میرمنو د بیکارۍ ستونزې ته رسیدنه وشي. د دغه ناستې یوې ګډونوالې لیدا حسینی ازادي راډیو ته وویل
هدف از ګرده همایي کانفرنس
د دې کانفرنس د ترسره کولو هدف په ملکی بستونو کې د میرمنو ځای پر ځای کول او دوی لپاره د میاشتنیو معاشونو اجرا کول و او دا چې ښځې زر تر زره له روانې بدبختۍ راووزي. ډېرې میرمنې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي.
اقتصادي برابر هستند.
د نن ورځې د ناستې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې طالبانو یوازې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسون د یو سل شل میرمنو بستونه لمنځه وړي، خو د دوی د هڅو په پایله کې لس میرمنې بیرته په کار ګمارل شوي. له میرمنو د کار د اخیستو تر څنګ پر دوی نور بیلابیل محدودیتونه هم لګېدلي. اجباري حجاب او لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز نور هغه موارد چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه او اندېښنې لرلې. د خونځي یوز د کون کې پښتنې په دیړه ازادي راډیو ته ویل
په څه خواري په څه ضرر تر کې د پګرمي پینتاریان په ځانمرګي په هر رقم شرایط کې مده دولسم پر ځان ورسوي. اوس بنو چې پر دولسم بعد درس ونوای د خو به ډیر ضایع، یعنی موږ د زدم کل هم د فکر نه کوي چې بیا به زه پر کور کښېنم، بیا به زه مکتب ته تلل ماته یو خوب وي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د اروپایي پارلمان یوې غړي هانا نیومن له امریکا غږ ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبانو د افغان میرمنو په اړه خپلې د یو کال وړاندې ژمنې نه دي عملي کړې.
اعتراف وکړم چې په هیواد کې سیاسي وضعیت، ازادي او د میرمنو ازادي ان زما تر وړاندوینې هم په ډېره چټکۍ مخ په خرابېدو دي. د تیر کال په اکتوبر کې مو د طالبانو ملي کانفرنس ولید چې ویلې میرمنې کولی شي بشپړه ازادي ولري، کولی شي په عام او مسلکي ژوند کې ازادي ولري او څنګه چې خوښوي جامې واغوندي. خو اوس میرمنې په ادارو کې کار نشي کولی. هغه چې کار کوي په ټولو برخو کې د ستونزو سره مخ دي. هغوی باید اوس په ټلویزیونونو کې حجاب واغوندي او خپل مخ پټ کړي. موږ وینو چې طالبان اوس په ښکاره ډول هڅه کوي چې میرمنې د هیواد په کچه له عام ژوند څخه منزوي کړي.
میرمن نیومن ویل په روان وضعیت کې به اروپایي ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو د حکومت ویندویانو د دغه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
و موریدل چې یو شمیر ښځو نن په کابل کې په وغونډه کې له طالبانو د کار او تعلیم حق غوښتی دی. بلورته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر طالبانو نیوکه کړې چې پر بیا راتګي د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو د حقوقو وضعیت کړکېچن کړي. د دغه سازمان د خزو د څانګې مسولې او د افغانستان لپاره د دوی په خوانی چیړونکو هیدربار وړاندیز کړي چې نړیوال دی یوازې په غندنو بسنه نه کوي، بلکې عملی ګامونه دی واخلي. د پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو بیا تازه کول د وړاندیز په توګه مطرح کړي. ولی دومره فشار او دومره جدي خبرګون په همدې اړه مې د ښځو د فعالې فرزانې رسولي نظر وپوښت.
نړیوال عموما کله چې دوی خپل نظر وړاندې کوي هغه د حالاتو لیدو سره وړاندې کوي او د خلکو د نظریاتو اوریدو سره وړاندې کوي. بشري حقوقو کم موضوعات چې دي لکه ګورې دا خو ځینې موضوعات دي چې ټوله نړۍ بربر دي واضح توګه پیژي، لکه د انسان د بشري حقوقو څخه یو د اساسي حقوقو څخه هغه زده کړه ده، بل مثلا د کار حق دی او همداسې سیاسي حق دی، اجتماعي برخه کې حق دی. درسته ده چې ځنی کارونه البته شزی فیلی حالت کې تر سره کول، ایسی مثلا په نرس په هیڅ کار کول، ډاکټر په هیڅ کار کول، یا ځنی اقتصادي برخو کې کار کول، خو بیا هم هغه بشپړه ډول باندې د حقوق ورته نه دی ورکړل شوی. مثلا د تعلیم د حقوقو څخه وینو سعید کپانتون خلاص دی، کشپژم پوری خلاص دی، ولی بیا هم په ماینس کې یو برخه دلته د علم څخه لري ساتل شوی ده. دا چې دوی وعده کوي چې موږ به خلاصو، خدای دې ټول شاهدان یو چې یو کال په پوره کېدو دی او تقریبا یو کال د انجونو ضایع کېدو باندې دی. نو دا یو ډیر لوی تشویش دی. همداسې کاري برخه کې که تاسو وګورئ، موږ د وزیر په کچه باندې یو ښځه نه لرو فعلاً. رئیسانو کې هم په ځینو برخو کې ستا، ولی په ټولو برخو کې نسته، لکه محدودیتونه دوی ورته ټاکلي دي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې یوازې اندېښنه او غندنه بسنه نه کوي. دوی وایي چې نړیوال د عملی ګامونه واخلي او یو وړاندیز دا کړي چې پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه بیرته تازه شي. دغه څه غبرګون یا دغه څه غوسه په څه معنا د نړیوالو ادارو؟
طبعا کچیری خبری وسی خود اگر تیر لس میاشت یا نه میاشت و رئیسی همیشه غندنه سویده په تیره کې هم همیشه غندنه سوی وه، ولې متاسفانه غندنه هیڅ وخت د تغییر باعث ونه ګرځېدله. دا خو یو معلومدار حقیقت دی. نو طبعا ځینې فعالیتونه باید ترسره سي چې دوی بندي هم دا باید درک کړي. دا حتمی نه ده چې یا بندیز وي یا یو څه وي یا بل څه وي، خو یا د ډایلوګ د لارې یا د خبرو اترو د لارې دوی باید آماده سي چې خبرې وکړي، د ملت ژغ واوري، د هغوی مشکلات واوري، او یو داسې د حل لاره وټاکي چې هغې کې ټوله خپل ځان ویني، ټوله خوشحاله اوسي، د ټولو حقونه په بشپړه توګه
یو وروستۍ پوښتنه داسې کومه چې یو ډول تناقض موجود دی. طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د سیمې سره د تعامل په حال کې دي، تعامل په ښه کېدو دی، اما برعکس له دغسې اعلامیونه چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن خپره کړې، له دې نه د تقابل بوی پورته کېږي. یعنی دوی په یو ډول له طالبانو سره غواړي تقابل وکړي، بیرته وړاندیز کوي چې بندیزونه دې پر ولګول شي.
طبعا موږ نړۍ چې کله وایو دلته مختلف هیوادونه دي، هر هیواد ځانته پالیسي لري، ځانته هغوی خپل ملي ګټې په نظر کې نیسي او بیا یو تصمیم نیسي. خو دا موضوعات د بشري حقونو چې دي، دا داسې موضوعات دي که د دې څخه نړیواله ټولنه سترګې پټې کړي ورباندې، نو سبا په هغوی باندې خپله نیوکه کېږي، د طالبانو پر ځای په هغوی باندې نیوکه وسي چې تاسو دغه اساسي حقونه په نظر کې ونه نیول، په دې مو سترګې پټې کړلې. نو کېدای سي ځینې هیوادونه د پردې شاته مخ ته لاړ شي، شاید ځینې هیوادونه لاړ نه سي، خو د بشري حقونو سازمانونه د هغوی همدا دنده ده، همدا مسؤلیت دي، تر څو چې هغوی شتون لري هغوی همیشه د موضوعاتو باندې نیوکې کوي، د موضوعاتو باندې بحثونه کوي، تر څو پرې دا یو نتیجې ته ورسیږي چې هلته موضوعات مشکلات حل شي.
کور مو ودان. ډیره مننه د ښځو فعاله فروزان رسولي وچې له ازادي رادیو سره یې د بشري حقونو او په تیر بیا د ښځو د حقونو پر وضعیت او په دې برخه کې د نړیوالو پر اندېښنو خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د تماس کمیسون له لوري کابل ته یو شمیر ستانه شوي پخوانی چارواکي وایي د طالبانو په حکومت کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. دوی وایي چې دوی په افغانستان کې حالات ارزوي او که چیرته له دوی سره چلند ښه وي، ممکن نور سیاستوال هم افغانستان ته د راتګ زړه ښه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل ته یو شمیر تازه ستانه شوي پخوانی چارواکي د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانانو باور وکړي او په کار پوه کسان په خپل حکومت کې شامل کړي. له دې ډلې د تر جمهوري حکومت د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب چې پرون چهار شنبه د مې میاشتې په اتمه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې په لیدنه کې وویل:
کله چې بهرنیان په خپل هیواد کې دنده ونه مومي، بیا راځي دریم هیواد ته او دلته کار کوي. په داسې حال کې چې د دې په پرتله زموږ خپل افغانان په کار پوهیږي. ما په تیر نظام کې هم ویل کچیرې زما نوم هم بهرنی مایکل او جورج وای، پر ما به مباور کاوه. په داسې حال کې چې زه هم ماسټری لرم او کار مې کړی، نو ښه به دا وي چې په خپلو افغانانو باور وکړي.
خغلی غالب ټینګار وکړ چې هیواد ته د وضعیت درځولو لپاره غلی، او په خبره یې نورو همکارانو او پخوانیو چارواکو ورته ویلي کچېرې وضعیت د دوی د بیرته ستنېدو لپاره سم وینو، نور پخواني چارواکي او سیاستوال به هم بیرته هیواد ته ستانه سي. دا موضوع د طالبانو د حکومت د یاد کمیسون له لوري افغانستان ته بل ستون سوي سیاستوال فاروق وردک هم کابل ته د رسیدو پر مهال رسنیو ته وکړه، او ویې ویل چې ډېر نور افغان سیاستوال هم په بهر کې پتا مدي او دوی غواړي چې د وضعیت زول ورسته د طالبانو د حکومت او هغوی ترمنځ ارتباطي پل سي. خدا په داسې حال کې ده چې لبل خوا په افغانستان د حکومت د مخکینیو کارکونکو د ترور په اړه راپورونه او اندېښنو ته په پام لا هم ډیر خلک غواړي له دغه هیواد ووزي. هڅه مو وکړه کابل ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو له ډلې فاروق وردک، دولت وزیري انتظار خادم او حسن مبارک عزیزي سره خبرې وکړو، خو نه توانېدو. خو طالب چارواکو تر اوسه یادو ستانه سویو کسانو او نورو هغه کادرونه سیاستوال او چارواکي چې په تیر حکومت کې کار کړی او غواړي بیرته هیواد ته ستانه سي، د دندې ورکولو په اړه څرګند څه نه وایي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ستانه سویو کسانو سره په لیدنه کې ویلي:
دا چې څوک په واک او اقتدار کې وي که نه وي، دا چې موږ هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لرو، ټولو ته څوکۍ او واک نه رسیږي، خو له خپل کلي او کور باید بېګانه نشي. نو موږ هیله من یو چې د تاسو له لوري هغو نورو هیوادوالو ته چې له هیواده بهر دا پیغام ورکړ شي چې هومره تبلیغات چې کیږي افغانستان کې هغه شان حالت نشته.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د افغان سیاسونو او پخوانی چارواکو د ستنولو لپاره په دې وروستیو کې د اړیکو یو کمیسیون جوړ کړ چې د وري په څلورمه یې خپل کار پیل کړ او تر اوسه یو شمېر پخواني ټیټپوړي او جګپوړي چارواکي هیواد ته ستانه کړي دي. خو د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي کوم کسان چې تر اوسه هیواد ته ستانه کړل شوي ډیری ماترا سیاسي څیرې نه دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نوی دلی او تهران په افغانستان کې د وټول ګډونه سیاسي سیستم او دولت د جوړیدو پر ارتیا ټینګار کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وټول ګډونه سیاسي سیستم د رامنځته کېدو پر غوښتنه ټینګار. تازه په نوی دلی کې د هندستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو اس جی شنکر او حسین امیر عبداللهیان ویلي لوسنی سخت اقتصادي وضعیت د وټلو لپاره ارتیا ده چې په افغانستان کې داسې سیاسي سیستم رامنځته شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دواړو وزیرانو د غشان د افغانستان په ګډون پر نړیوالو او سیمایزو مسایلو خبرې وکړي او افغانانو ته د اجلو بشري مرستو پر رسولو او د یو سولیز امن او باثبات افغانستان د ملاتړ لپاره د یو ټول ګډونه سیاسي سیستم پر رامنځته کېدو چې د افغانانو استازیتوب وکړي ټینګار وکړ. په اعلامیه کې راغلي دي په دلی دنه کې د چابهار بندر د پراخوالي لپاره په ګډ کار هم ټینګار وشو چې د اعلامیې پټکو د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم بلل کیږي. که څه هم هند او ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو د دواړو هیوادونو چارواکي وخت نا وخت کابل ته سفر کوي او له طالب چارواکو سره ګوري. نږدې یوه اونۍ وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته سفر وکړ او د هند بهرنیو چارو وزارت په خبره له طالب چارواکو سره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو او د دغه مرستو په شفافیت خبرې وکړي. مخکې بیا ایرانی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي او د غشان طالب چارواکي هم ایران ته تللي. ایران او هندوستان له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت درامسته کېدو د غوښتنې ملاتړ کړي. د نړیوالو لوري په افغانستان کې د دغه ډول یو حکومت جوړول له هغو شرایطو یو دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې شوی دی. خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي او وایي په اډانه کې د ټولو قومونو استازي موجود دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل
سنه حکومت هم همه شموله ده د افغانستان ټول اقوام او اقشار شتون پکې لري او اسلامي امارات هم د دې هڅه کوي چې لا هم د تقویه او د تکمیل خواته ګامونه واخلي او دا چې د افغانستان سره یا افغانانو سره د همکاري په برخه کې هم خبري سوي دي. دا هرکلی وړ دي باید د چابهار او د رنگ نور هغه د همکاري کوریدورونه یا د هلیزونه باید خلاص شي. دا ښه پرمختګ ده د دې مظاهر کلی کو.
طالبانو له دې وړاندې هم خپل حکومت ټولګډونه بلل او خو ویلي و چې د ټولګډونه حکومت په نوم به په خوانیو چارواکو ته په واک کې ونډه ورنکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې لسمیاشتې په پوره کېدو دي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم وړاندې درته لرو خو اوس د سیمې یو موضوع د اوکراین د اودسي والی وایي د غلو د صادراتو په لاره کې د خند نه پیښېدو په خاطر نه غواړي چې په دې بندر کې ماینونه کېږدي. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د اوکراین د اودسي یو چارواکی وویل سره له دې چې پر دې بندر د روسیې د حملې احتمال شته اوکراین نه غواړي چې د غلې په صادراتو کې د خند پیښېدو په خاطر د دې سیمې په اوبو کې ماینونه کښېږدي. د اوکراین د اودیسی والی سرګی براتچوک په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړو وویل ک په اودیسی بندر کې ماینونه کیښدو روسی جنگی بیړۍ به سمدستي د سیمې ته راشي. د زیاته کړه روسیا په دې فکر کې ده چې پراشوتي ځواک په اودیسی شهر کې ښکته کړي او پر بندرې پوځي یرغل وکړي. له دې سره په یو وخت د روسیا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په انقره کې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د لارو پر موندلو خبرې وکړې. د روسیې د یرغل له وخته د اوکراین د غلو د صادراتو مخه نیول شوې ځکه چې روسي ځواکونو د اوکراین بندرونه محاصره کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هیواد چمتو دی چې د اوکراین د غلو د صادرېدو په برخه کې تضمین ورکړي. د روسیې د بندونو چارو وزیر له دې څرګندونو مخکې د اودیسی والی سرګی براچوک ویلی و چې د اوکراین د غلو بیړۍ باید د ناټو د بیړیو له لوري سکورت یا بدرګه شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې برخه کې مو هم درته په زړه پورې مطالب راټول کړي. جیمز ویب ټیلیسکوپ چې څه کم شپږ میاشتې پخوا فضا ته استول شوی، له یوې وړې آسماني ډبرې سره ټکر کړی، خو ناسا ورته اندېښمنه نه ده. د سپیس ویبپاڼې د راپور له مخې جیمز ویب ټیلیسکوپ له یوې خورا کوچنۍ تیږې سره لګېدلی. د دې ډول تیږو وزن 3 ګرام لږ وي. دا ټیلیسکوپ د 2021 کال د ډسمبر په 15مه فضا ته واستول شو او له 2 میاشتې مزل وروسته د فضا په ژورو کې ټاکل شوي ځای ته ورسېد. دا اوس خپل ماموریت ته دوام ورکوي. دا ډیر ګران کار به جنجال وشو او په دې وروستیو کې ناسا وویل چې د جیمز ویب لوري لمړنۍ ورلېګل شوی علمي او د لوړ کیفیت تصویر به د جولای په 12 خپور کړي. ناسا وایي چې له ټیلیسکوپ سره د وړې ډبرې ټکر هغه ته زیان نه دی اړولی او د پخوا په شان کار کوي. بل راپور دا دی چې د حقوقي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي چې په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونونو څخه وروسته دغه هیواد کې قانوني تشه رامنځته شوه.
د طالبانو په نږدې 10 میاشتنۍ واکمنۍ کې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا څو پرلپسې فرمانونه په بیلابیلو برخو کې صادر شول. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو د دې فرمانونو د محتوا په اړه د نیوکو ترڅنګ د دغو فرمانونو د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه هم انتقاد لري. دوی وایي چې د طالبانو د فرمان د پلي کېدو لپاره هیڅ مشخصه مرجع نشته او په خبره د هر ادارې طالبان ځانونه مکلف بولي او هڅه کوي چې د خپل مشر فرمان په خلکو باندې تطبیق کړي. د کابل اوسیدونکو فضل الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رهبر امارات اسلامی فرمان کې متا ای فرمان
د اسلامی امارات مشر چې یو فرمان صادروي یو ځنګړی مرجع نشته چې د دوی د رهبر فرمان عملی کړي. د طالبانو هر اداره که هغه د بهرنیو چارو وزارت ته که د ښوونې او روزنې وزارت ته یا هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ټول صادر شوی فرمانونه تطبیقوي. دا خپل ستونزه جوړوي. کله چې یو فرمان صادریږي هغه ته باید ځنګړی اداره وي چې په خلکو یې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سیستم بسیار ګډوډ شوی، اصلا معلوم نه دی
سیستم ډیر ګډوډ دی، اصلا معلوم نه دی چې څوک باید څه وکړي. د بیلګې په توګه کله چې د طالبانو د امیر لخوا د حجاب په حق له فرمان صادریږي دا د امر بالمعروف وزارت دنده ده چې د یاد فرمان عملی کول وڅاري، خو په دوی سربیره د ښوونې روزنې اطلاعات او فرهنګ او داسې نور وزارتونه هڅه کوي چې فرمانونه تطبیق کړي.
ډیر فرمانونه چې د طالبانو د مشر او مشرتابه له ادرسه صادر شوي دي اکثره د میرمنو فعالیتونه محدودوي. یاد فرمانونه له ګڼو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. یو شمېر حقوق پوهان وایي چې له سیاسي بدلون وروسته افغانستان له قانوني تشې سره مخ دی. طالبانو هم د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم پلي کولو په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی په وینا اوسنۍ قانوني تشې ته په کتلو سره او دا چې د مسؤولو کسانو او اجرایه بنسټونو او ادارو دندې مشخصې نه دي، د هرې ادارې طالبان د خپل برداشت له مخې د خپل مشر فرمان عملي کوي. د حقوقي چارو پوه وحید فرزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د طالبانو د تقنینی او عادي فرمان ترمنځ توپیر نشته. دا هم معلومه نه ده چې کومه اداره کوم فرمان تطبیقوي.
هنوز بر تمام شهروندای افغانستان مشخص نشده که امیر
تر اوسه د افغانستان اوسیدونکو ته جواب نه د چمیر المؤمنین په کوم ځای کې او هدایت په چا پورې اړوند دي او څوک باید دغه فرمانونه تطبیق کړي. لبا د مرګ چی موږ د قانون په خلاف کیو نو ځکه هر پریکړه چې د طالبانو مشر کوي هر ارګانی تطبیق کول خپل مسؤلیت ګڼي.
د ښاغلی فرضي په وینا طالبان یو رسمي سیستم نه لري. دوی له مسلې سره داسې چلند کوي لکه خپل واکمنۍ څخه چې مخکې کاوه. د حقوقي چارو د کار په زیاته کړه چې طالبانو تر اوسه یو رسمي سیستم رامنځته نه کړ چې د دوی د مشر فرمانونه کومه اداره عملي کړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او د مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ دوه نږدې 10 میاشتې تیریږي، خو دوی تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د نلو وړ حکومت جوړ کړي او نړیوال مشروعیت ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په پایل کې د خپل مشر له فرمان سره سم سرپرست حکومت اعلان کړ او خپل کسانی په بیلابیلو دارو کې د بخانی حکومت د کارکونکو پر ځای وګمارل، خو تر اوسه د اساسي قانون د لغوه کولو او یا هم پلي کولو په برخه کې کوم رسمي پریکړه نه ده کړې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو یو ښه خبر دا چې زیمبابوې افغانستان ته دریمه لوبه هم بایلو ده. افغان لوبډلې په څلور ویکټو دا لوبه وګټله. راځو روسي راپور ته. یو امریکایي رسنۍ ویلي د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلند د دولتي شرکت آریانانه په عمده توګه ټکټونه پیرلي.
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایي شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د ان بی سی نیوز تازه راپور. دغه امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردۍ دولتي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوهې ته لري، او د ویپاڼې د معلوماتو له مخې قطر ته د هر پرواز د یو ټکټ بیه $400 دی. یو شمېر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدي چې له تیرو څلورو میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته یې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی 15 میاشتې مخکې له کابل دوهې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د هوانوردۍ وزارت دا راپور ردوي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځنی ډول له 15 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورټ، ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه که بهرني وګړي دي او که افغانان دي کولای شي چې تګ ورتګ وکړي.
د ان بی سی په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتنو د هر ټکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابره کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوهې ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافات له امله ځنډولې وي. بل اخره د الوتنې د مارچ میاشتې په وروستیو کې بیرته پیل شوې. د ان بی سی ټلویزیونی شبکې د موندنو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې د پروازونو په بیا پیلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تک په هدف له کابل دوهې ته انتقال شوي دي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او د اف ام په 3.5 په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. اوس هم د خبرونه د پای شی بوته ورسیدو او تاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره ده چې دروکې چې طالبان چې دا غوړی نه راغلي دي د موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسې څنګه موږ مرونو.
الو السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړۍ والو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستان باید نرم نو سواخلي دغه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلستانه د دې د لاسه دې ځای تر صدلای شي لوګې تند د خلک مری او مشومان خرڅوي. خپل سوچ تاسو وګه چې خپل بچای خرڅوي بازار ته د ډوډۍ لپاره د ماړې لپاره خرڅوي. دا خو وړه بعده په ژوند کې بعده خبره ده. دا زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خاډ برتانیې د خاډ امریکا د خاډ د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
سلام علیکم. ما دا ځینې د کارکونکو دا ورډونکو ته دا کیره ده د هلمند ولایت د ګریټ ولسوالۍ د سیمینار د سیمه ته خبره کوم. زموږ په دغه برخه کې موږ سیمینار سره مرسته نه کوي. موږ ترې مرسته و شي موږ د هيله د وستر چارواکو لري. موږ سره د ځاګړې راځي کارکونکو د هيله لرم چې ما پیغام تر نو وستر چارواکو ورسي نو ما نه نو تکړه مرسته نه کوي. ما پیغام نشته په ډیر مننه سره.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.